پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. و په ریچ د افغانستان سولې علي شورا وایي ک بین الافغاني خبري ژر پیل شي د سولې د موافقه امکان شته. د سولې علي شورا دا څرګندونه ورسره لغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیلو خو ده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو احوال نیمی ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روشانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړی دی. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیستو غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلی راز وویل چې افغانانو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چارې او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. د شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل شول.
او د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې. تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست. یعنی په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان ده. اوس په خپل ضرورت
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغسې اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوي وي، خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوې یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې دوو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او درېیم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی د خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دواړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی و. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې وګوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی راتلونکې اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمې به زیلینسکی د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکراین ولسمشر به په تورنټو کې د اوکراین د اصلاحاتو په نوم کنفرانس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکراین په کوربه توپ د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کنفرانس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کنفرانس کې به د اوکراین د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زیلینسکی د مې میاشتې پر 6مه د اوکراین د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم ښار کې وسي. پرون د دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړله.
له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دی هیله من دی چې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله منه ده او وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو د څو قربانیانو حال اخیستی.
دوه ورځې ډېر وهل ما ته تا لاس رئیس بوتله ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه بېرته بېرته لوی وهلم صاحب.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غرض له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیات به هم خبر شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تېرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې وی ویل دی هیله من دی چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سولې لپاره د غزنګړې استاد زلمی خلیل زاد به د راتلونکي شنبې په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره 8 دور خبري پیل کړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، د مایک پومپیو د دغو څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه وویل؟ په تېره بیا د سولې عالي شورا
ډېر مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازدی راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې د قطر وم پړاو خبرې به د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لامل شي.
نو زه فکر کوم چې مخکې مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیر تیزی مونږ یو موافقې ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیل زاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوری صاحب، تیره ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې، یعنې په راتلونکو څه باندې دوو میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو هیله لري. ښاغلي پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي.
That's certainly our mission set.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مای پامپی ویل چې تر اوسه هیڅ نهایي شوی نه دی. له دې خبري کرانس نو وروسته خغلی پامپی له ولسمشر اشرف غنی او همدارس له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري خبراتور میستا راکاگی. نوموړي ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه، د پاکستان همکارۍ ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدل چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د پداسال کې د ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبري وکړي. نوري صاحب، موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږیدو، د دغه سفر د اجنډا پاړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې، چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلور شکلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادینه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوې فصل د پرانستې په هدف باندې اسلام آباد ته یو ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه لوړې څو میاشتې وروسته پاکستان ته سفر وکړ او وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تک راتک کم شو. دا ځل پاکستان هم ویلي دي چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چې وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله، اکرام له تاسو نه یوه دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان هم شته چې د سولې تړون ژر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅاپي سفر کې هیله وښوده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا اسلام آباد ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ویل کېږي مهم رول لوبولی شي. خو په افغانستان کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته مخه کوو. همدا شېبه د ولسي جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریال نجا صافی را سره ده. نن بیا د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات پیل شوي دي. نجا جان، انتخابات څه ډول پیل شوي؟ بیا څو تنه درېدلي دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میرافغان صافی ترمنځ ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلي درېیم پړاو ټاکنې روانې دي. او دغو ټاکنو ته خانقاه رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچېرې دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړیو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې د رایو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به علني رای ګیری کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رای ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبللې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شېبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالت غږیدل یاست؟ یعنی فکر کوئ چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړی و هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره چې خبرې وکړې دوی نظر دا و چې انتخابات به بیا هم جنجالی وي او دویم پړاو ته به ځي او په دریم پړاو کې هم ممکن دوی کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوي.
بله نجا صفحه ایلتا سونه مننه دی ازادی رو خبری آلا وچه دی افغانستان دی ولسی جرگی لزای دی جرگی دی ریاست لپاره دی نننه یو درمزلی انتخاباتو نور حال را کهو ازادی رو آوری دی نننه یو انتخاباتو لورسی نتیجه بمو هم خبر کرو اوس دی اقتصادی خبرون رحمت الله افغان ورنده کوی.
د هلمند د کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلو نیلګیو مثبته نتیجه ورکړې. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکون نن ازادي رادیو ته ول ټاکل سوی ل دی ورسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات شي.
دغه تحقیق چې موږ شروع کړی دی چې د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړي، بیا موږ د کیلو دوه اخو د کان محورې کوو، درته د جکانانو په لاس کې ورکو، د کان محورې کوو، دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کوو او دې باندې څخه تکثیر
دا نموړی په خبره. اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کیله وارديږي. د فراد سوداګری او پنګونې ریاست وای له دغه ولایت نه دوه موټره هندوانې د آذربایجان پلازمینې باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات زیات و خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
نمایشی دو موتر تربوز آذربایجان صادر کرده. خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
تغلی نورزای زیاتوی سکل په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات شاوخوا 1 میلیون تنو ته رسیدل. او د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو اروپایي یورو یو نوی افغانۍ یا بیا پوله، یو انګلیسي پون یو سلو یو افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدارې 1,200 افغانۍ، یو زر پاکستانۍ کلدارې 1,515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینو نور راپورونو ته مخه کړو او سیمه ییز او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابل هم نوې ډلي ته ولاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړې، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نورسته راپورونه وای چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیا او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړي. امریکا پر روسیا او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندستان ته د مودي تر سفر مخکې هندستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په خبرګون کې وکړ کله چې واشنگټن له نوې ډیلی څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بلې.
آیا دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزي اړیکې لږ څه ترنګلې شوې دي؟
نوري صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیمو او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دغو وروستیو تعولاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندرا مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشریز په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم وویني. آیا د هغه څلور سوه دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیري؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستم وپیري. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
بله، ملالۍ بشیر، تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اورې، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیوال ورځ ده. دغه نړیوال ورځ لمانځنه یو فرصت ته چې خلکو ته دغه ستونزې په اړه پوه ورکړل شي، او دغه نړیوال ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړي او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړي او هم ستاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کېږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه انګیله کړې ده، شکایت کړې ده. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوي او بندي شوو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ته وې تا لاس رئیس بوتلم، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په دې تالو یې ووهلم صاحب ته په ژړا کوسې مې لږ درد صدر لږ وه دای بوسي درد کوي په لاټ څه سمه ده څلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. خودواړو خو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دی. ندا محمد وایي سیمه ییز پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
پتاور جی باندی یو پندو سورجی دلتا باندی و مات سر ظلم اس کارجا سوایا پا ما باندی و سوا سر ویم دی مغل نگان مات سو او حلیم را کرل دوانا باندی خانم تیرا کرلا.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بندیانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسلوال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. خو طالبانو بیا ویلي چې د شریعت له مخې له هغو کسانو پیسې د مالیې په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حال له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی راپور کړي.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت ضد جنګیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفه پایین او درې صفه بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفه ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان د ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلوونکي څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې که ور نکړل شي موټر چلوونکي د طالبانو لخوا برمته کیږي. هغه زیاته کړه هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګ را تګ کوي. فی موټر چلوونکی په 8000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف له قانون څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال ترسره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغو پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانونو څخه یې د باج په توګه اخلي او یا یې هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
دو
ورځې د مخه یې د کوهریک په سیمه کې 40 موټر ودرول. د موټر له هر چلوونکي 14000 افغانۍ واخیستلې او بیا یې خوشی کړل. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په واک کې کېده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل په خاطر به ډېر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لاره کې فعال دي.
دولت یا جزا این موضوعات دامن میزنه سو استفاده میکنه. موضوع دیگه ما در ماه آینده با تشکیل مسایی کلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ورسره نه تاسو سره تماس کیم. زمو په ورسره کې خو څه چې د پکتیا په سطحه خون کوتا نمرې نه دي تزه شوی. اول به نمرې تزه شي کومې وازه چې رئیس جمهور صاحب کړی دی وا هم په ځینه پاتې شوی ټوله ټول کې پاتې راغلي. لیکن زمونږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. والسلام به احترام.
زه د هلمند ولایت باندې کجکېدو ولسوالۍ د زمینداور د ساحې څخه محمد ولي همت ستاسو سره په تماس کې یم. ورور د عزمر د باندې کجکې په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې د سلام یو انتن نصب دی. یو خو په کورو ستار نه کې چې د بام سر د پورته نسي او بل چې د بام سر د پورته سي په نیم ساعت کې یو جنگ نه وړي. نو زما د مخابراتو وزارت څخه دا غوښتنه د درې سلو میاشتې کې چې زموږ دغه مشکل دی. خدای سمې کې یا تر دغه ګول کې خدای کوم شو مشکلات کې چې وخت مو یو ضرورت سي یا مو یو مریض په شار کې وسته مو په سیو څخه کار اخنو مو څه ګټه وکړه که چیرې داسې شي د ولست لپاره مداخله یې شي تر دغه سمې کې یو کوم د ځان لپاره یې شي نو موږ په ټلیفون وګورځو چې بیا ژوندو نو چې وس کې چیرې داسې شي تاسو سلام شبکې مصطفی علي سي موږ نور شبکو ته څه ستاسو د کبې سیستم نه نور شبکې وسلام په احترام
دا استاد سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تاسو تر خبرو په دې هله چې شکایتونه مو هم مسول چارواکي ووریاو ستونزو اوریته مو هم متره ونغړی مخکې مو د شکنجه د قربانیانو د ملاتړ د ورځې په باب ووري د البته د یادونې ول بلو چې نن د دې ورځې تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان په ونې ځای خبرونه کې به په دې اړه نور معلومات ووري خو اوس علي محمد صالح په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي لدې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړي عدلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیسته غونډه کې وکړه د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوی شوونځي بیا ته پرانستل سول د دوغه پنځو شوونځیو دروازې د ازادي اړیو دراپورونو د خبرېدونه ورسته پرانستل سول ځای اوسیدونکو شکایت کړی و چې دغه شوونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوسټو د جوړېدو په اعتراض تړلی وو د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یو پوستا مشکوکو وسلو له حمله کړې په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوې دیلی کې خبري کوي دا خبرې په داسل کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړې هوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبري وکړي او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي د دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماښین پر 2 بجو پیل شي
زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی اساسي پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول د کندوز د امنیت قماندانی ویاند انعام الدین رحماني ازادي رادیو ته ویل د جوزا د میاشتې پر 28مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز خر په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول لنیول شوی کسانو سره 3.5 لیټر الکولي مشروبات 15 کیلوګرامه هیروئین او 8 کیلوګرامه ټابلیټ کا ګولې هم ونیول شوې د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاغ پر مهال ونیول د پروان ولایت د امنیت قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جوزا د میاشتې پر 15مه نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرامه چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول په پام کې ودان نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوي عملیات وکړل د کورنۍ او چار وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې په تخار کندوز ننګرهار کابل هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي
پولیس مبارزه لري مونږ مخدره وزارت عمر
ده کورنۍ چار وزارت له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو څلور نوې عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تریاک چرس شیشه جامد کیمیاوي مواد الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه ورسته سوي کشمش نیولې او په دې تور یو سلو دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونې وړ ده چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګر، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلې راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیل ولسوالیو کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور و کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې درواورولې. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشې موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلیږي.
په یو بل راپور کې اورئ چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع چې حالت دلته ټوله سمه ورځ مسترګې رڼې کړي چې کور کې پروت یم سر پر مې ګروپ لګېږي دوه لسو کې مې سیروم ده.
دا چې نشه د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کېږي.
د جنغه په نوم یو معتاد وایي چې د خپلې ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځولي هغه به موږ څلور پنځه دانې راغونډ نه کړي او سرګډ به هم دې ډک.
او د رواني خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورئ چې درخانۍ ولی پولیسو ونیوله.
هم ورته وایي چې د سل افغانۍ اچار راکړه نو زه اچار څه په بلا وهم د خدای تر داده خو مې پرېږده.
دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشه یي موادو پورې تړلې ګڼي وړاندیز کوي چې باید ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی محب په روسیه کې د اوفا لسم کنفرانس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یوه منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرانس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشه یي موادو ونډه هم وڅېړل سوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرانس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په سیمه کې د نشه یي موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
د افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشه یي موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسي چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دې اندېښنو ته په ځواب کې له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یو نامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شهزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رښتینی نه دي.
کوم مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد، نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد دي چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي، او دلته هماغه مخدره مواد پروسس کېږي، بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 150 عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي، او دغه ډول 4,498 ټنه نشه یي مواد هم نیول سوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي ول.
محمد ایاز ترنکوچی په روسیه کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا په اړه راپور راوورو. اوس په کورونو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورونو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. نامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کېږي او بیرته په نشو اخته کېږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا هوتا کوړاندې کوي.
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشې د نورو زیانونو تر څنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور یې په کور کې د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلی و.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د معتاد درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل معتاد د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
د خنک مریض زیر شاور آب سرد است.
په کورونو کې معتاد په یخو اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشه یي مواد بندو نو په هغه کې سندروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرځي او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اعراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږ دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دې روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي ځواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا ضربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاو برابرول امکان نه لري.
احتیاط یو مریضي ده، نو دا کور کې تدوی کیږي چې د مواد نه بیل شي، هغه زیانونه چې د نه پاتې ده، هغه اثرات چې د باندې پاتې ده، کوم هغه رواني تکلیفونه دي، چون هغه جسمي تکلیفونه دي، هغه باید یو شخص مدیر چې مسلکي، هغه مهارتونه باید د زده کړي چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي. مواد نه کېدی چې د بیل شي، اما د ریلاپس چانس د بیا سکولو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډیر شمیر ته وګورو، ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 رڼا اورېدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي له کار اچوي. دا چې نشه ولې پر بولي سیستم ناوړه اغېز لري، دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډېرې ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغېزې لري.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر بېرته اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي یا په انګلیسي کې UTI ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه اغیز لري؟
خپل د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فیزیکی لازمه مقدار او به ضرورتی چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په ملشی تو کې روګدکی هغه لازمه مقدار او به نخل کی، یعنی د د بولی سیستم هغه ونه چې هغه وچیږي، او ځینې کسان د نشي تو کې د جنسي قابلیت لوړولو په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولی نشي پر بولی سیستم یو ډول ناوړه غیژ لري، او که جنی زیاتی او جنی کمی وي؟
کوم نشي تو کې چې سیستم عصبي مرکزی هغه کم کار کوي، هغه نشي تو کې د هایپوتنشن یا د فشار د تیرو سبب کوي، او بل علاوه هغه روګ دي کس لازم مایات نخلي. فلهذا کېدای شي د پښتورګو د ریټ فلتشن د کمیدو سبب، او همدارنګه د عضلې استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي چې په اول مرحله کې تریاک دي، د تریاک مشتقات هیروئین دي، د الکول هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوهم مرحله کې د تاثیر مانسه راځي. خو هغه نشه تو که چه ده سیستم عصبی فعالیت زیادهی، اقل که امفیتامین و تاویل کهی ده تابلیت کپون آمده ده موادی پا مقابل که ده تریاک مشتقات چه ده ده بیا ده عصبی سیستم فعالیت کمهی.
ده نواله اثرات لنشهان سره تر څومره وقت پوری پاتوی؟
دا مربوط کی په هغه اثرات چې سیستم بولی باندې مایسر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لنډمهاله وي، لکه بعضی انتاناتی لکه سوزاک در نوز امراض، د لازم آنتیبیوتیک په اخصل او د لازم مایات په اخصل سره در بین دي. خو هغه نور ناوړ اثرات چې غیر قابل برگشتي، هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمه دي، هغه غیر قابل برگشتي. فلهذا شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو ځانته پیوان کې، او یا بده کیس در لازم تا آخر دمره پوره بعد همیدیالیز اغه امراضی چې مریض تا آخر دمره پوره یو پرابلم جوړی او یا د مرګ سبب کی، چې دا دوړ واقع دی او مریض لپاره غیر قابل ایجادی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولی سیستم ډیر ناوړه اغیز لري؟
په عمومي ډول سره په ټول عمرو کې نظر په مخه د مایاتو د ناخستلو او د محیط ملوث په اساس په ټولو عمرو کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټرشن چې راکټه کوي او هغوی په عدم کفایه باندې اخته کوي، بر علاوه د دغه اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړو په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتوناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سیفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې اچ آی وی وي او همداسه کېدای شي چې بعض نور امراض دوی ته ځوانۍ عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی معیار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی معیار وویل چې نشه د انسان باولي سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي لمنځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطرې وار ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغه په دیارلس کلنۍ کې په نشو وخته شو، څرنګه چې د پلار مشر زوی و نو د کور مسولیت هم ورتر غاړي وو، باید کار یې کړی وای. جناغه لا کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدا چې جناغه ولی او څنګه په نشو وخته شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
وړو پلار مو ډېر کمزور دی، وړکی توب نه کباړ راغونډو، کباړ نه بیا د بټۍ کار ته وتو، بټۍ کار نه بس لګي او تر اوسه پورې یو 28 کاله نه عمر دی او 15 کاله نه په دې عمل لوړېدلې، دیارلس کاله کېږي سوار لس چې عمل کوم او اوس هم نه بټۍ کار کوو. د خښتو شپې 2 یو بجه راپاسو نو تر مازیګاره پورې لګیا یو. دا یو ملګری ده ما جعفر، اوس هم په ننګرهار کې ده. ته به زه تلم راتلم، لکه د اسونو کاروبار هم کوو، اسونه م غشتل خرڅول او هغه دا 6 کله. نو یو ورځ یې ما ته ویلي ونیسه دا یو دم دوه ولګو، بیا هغه نه چې پرې راواوړېدم نو تر اوسه پورې د 6 مې نه کال کېږي یو اوس کله، او 4 خو د سوار لس کال نه څکمه. چار سو دا چې شپې به کار ته ووتو، موږ نه خو مشران ول کنه انور خلک دوی به عمل کوو، پلټر به وغورځول، هغه موږ 4-5 دانې راغونډ نکړي او سرګړ بم ته ډک نو باز یاغ نه پیرا واوړې دوت. او خدای خبرې دې ما ډېره خزوانی ولا ډېره خبرې مې ولا تاثیر را باندې سي کړې چې نیمه نه ایم پرخه او چې عملونه کما کار نشم کوي. لاسونو نه مې بنګړي جوړ دي، مخکې مې لاس نه لاګوتې د سینې تاوې دا ګوروس په ګوته ورسپړې یو مخکې ودا غسیو اډوګي مې مراته ختم کړې ده، غوخ هم خو بيخي ختمه کړې ده. 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې هم په اصاب خو مې دومره تاثیر کړې چې پلار د مې کنزا کولې، مور ته مې کولې، خور ته مې کولې، ورور ته مې کولې. کله چې دا نشې نه مخکې چا سره زه ګرځېدلې ما چا سره لوي شوې ما نو غوي ما نه ډېر خوشاله شو. اوس مې وګوري ډېر سخه پشي راته مخکې څنګه وي اوس څنګه حافظا خو مې داسې کمزورې شوې ده چې قدرته وایم چې ډېر سبق مې ویلی دی، اوس پالب بې داسې خاص نه پوهېږم، دومره مې حافظا خرابه ده. یاره الله مې دې نه خطا کوي، د 15 لکو نه مې ډېر مصرف کړی دی. زما کار سم و 4-5 آسان مې چلول بټۍ کې، د 4-15 کار به مې د ورځې کوم، 2-3 دا به راته د ورځې پاتې کېدې. مور مې راته دومره جړلې دي چې د حد نه سوا نه مې دا منلې، پلار مې جړلې، نه مې دې منلې، کورنۍ مې جړلې، بچو مې جړلې دي. خو اوس مې ترنه زړه سخت موړ دی، خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو چې یاره دا داسې خراب لاره ده، یا دې د مزغو نه خلاصوي، یا دې د وجدان نه خلاصوي، یا دې وجود نه خلاصوي. نیم اډوکې مې نه دی پاتې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر استاسي لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې میرمن درخانه اچار جوړوي، اچار یې خه بازار لري، هر ورځ یې کور ته لزګونه خلک ورزي او اچار ځینې رانیسي، خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي. کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي، پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او لزانه سره د پولیسو قومندانې طبيعي. دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
اکرام لالا تو خوی ما پونی را کنن دیر خوماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بون نو چلیگی تا
تر څو به پوړنۍ له نورو څخه په سوال غواړي واښه راوینیسا کنې رانیولو ځای را معلوم وای ستا څخه مې نه غوښتل پخوا دې چېرې رانیول پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې رانیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تړلې ده ته یې چېرې رانیسې ما ته هم ځای را وښیه زمون کور خو به دې لیدلی وي هو لیدلی مې دی زمون تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سا دروازه ده ښه بیا څه وکړم دا دروازه به وټکوي ښه بیا په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړۍ نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې ښه زه به څه ورته ووایم ښه به ورته وایي چې د سلو افغانیو اچار راکړه نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده ښه سمه ده کیسه کوه دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم یې روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي سپین اچار څه مانا سپین اچار یې صفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي نو زه اچار څه کوم ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه ښه سمه ده دا دی غوږ یم د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی بوتل دې څه شی دی په بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیان لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي زومره ښه بس همدا اوس ورځم خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي کومې خبرې ته اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي سمه ده بل دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي بېغمه اوسه هغه چرزونه مې زده دي بیا له هغه هم یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نه ولاړم په مخه دې ښه
زرغونې جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړی و ته لږ ګوښه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلی ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږ اچار غواړم
څومره اچار غواړې
د سل افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننوځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دادی به اچار واخله
لاسونه خوځه کې چې ونه خوځېږي
تاسې څوک یاستی
مونږ پولیس یو پام چې ونه خوځېږي که نه ولم دی مخکې شه درځه کور ته دی
دادی مخکې کېږم
دغې وړې کوټې ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مرداره کوټه څه کوي نور کور ته راشي کوي
نشه یي مواد هم مردار شی دي خامخا به دې په دې همداسې مردار ځای کې پټ کړي وي
نه نه نشته داج وی ګوره هېڅ هم نشته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شی دی
دا څه چرګانو دانه ده
خپله خو بې عقله یې پر پولیسو دې هم د بې عقلانو ګمان کړی ده ته فکر کوې چې موږ یې روینه او د چرګانو دانه نه پېژنو؟ چپ سا، دیر خبری مکوا. خماندان صاحب
بله
ایروین می پیدا کرل.
آفرین، باز دا بودی لاز تدلی رو باسا چه خماندانه ای تای بوزو
سامده، حالا زرکوا مخ کشه. سنسان میگی چی پدیس پیسر نشه ای مواد خلصوی او زانان پنش وقتا که دیر خبری مکوا مخ کشه.
درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د خبرونې درنو مینوالو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس. له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.